تاسو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند د تایر روشن په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به د نن ورځې د سولې د مشورتي جرګې تازه حال درکو. دا به هم واورئ چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو پاکستاني سختدریځ ملا د شاملېدو هرکلی کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد سټوډیو کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه دروړي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترکیه ته تللی دی او د روانې لوی مشورتي جرګې په وروستۍ ناسته کې به ګډون ونه کړي. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو او د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د کوټې شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او د ایران پولیسو د کارګرانو د حقونو لسګونه فعالان او دوه خبریالان زندانی کړي دي. خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترکیه ته تللی دی او د روانې لوی مشورتي جرګې په وروستۍ ناسته کې ګډون نه کوي. د اجرایی ریاست سلاکار پاینده حکمت صافی نن ازادي راډیو ته ویل په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون په اړه د عبدالله عبدالله پریکړه بدله شوې نه ده.
دا مهال اجرایی رئیس ښاغلی اردوغان په بلنه ترکیه ته تللی او دا مهال په ترکیه کې دی، نو په دې جرګه کې په هیڅ صورت هغه ګډون نه کوي.
تر دې وړاندې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف له ټولو هغو سیاستوالو چې دا جرګه تحریم کړي غوښتنه وکړه چې د دې جرګې په وروستۍ ناسته کې برخه واخلي. د عبدالله عبدالله سربیره پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ دولس نوماندانو هم په روانه جرګه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د سولې لپاره د جرمني استازي او طالب استازو په قطر کې پر یو شمېر مسئلو خبرې کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤل سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل دواړو لورو د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د جرمني د رول، د سولې د روانې پروسې، د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او اړینو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر مسئلو خبرې وکړې. راپورونه وایي چې د جرمني ځانګړي استازي د طالبانو له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړی دی. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې بهرنیو ځواکونو په تازه بریدونو او د کمانډو افغان ځواکونو په عملیاتو کې د کوټې شورا د دوو غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د واغز ولسوالۍ د ملک خیل په سیمه کې د ملا ادریس د سری قطې د ډلګیو مشر زیړګل مشهور په فیاض باندې او د کوټې د شورا د اقتصاد د کمیسیون دوه مهم غړي او وطنه بهرنیات باچ مجموع کې لس تنه وسلوال کې دا وژل شوی دی. او دغه راز د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په سنګاسي کې چې کوم برید ترسره شوی دی هلته هم 15 وسلوال له منځه تللی دی.
دا وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د طالب وسلوالو د وژل کېدو خبرې نه مني. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونه یوازې د عامو خلکو پر کورونو چاپې وهلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې ویلي د 13 اپریل میاشت تر 13 نیټې پورې د ننګرهار د خوږیانو او شیرزاد ولسوالیو څخه څه د پاسه 55,000 اوسېدونکي له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د ادارې نن په یو بیان کې ویل چې دا کسان په دې ولسوالیو کې د ناامنیو او جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د دې بې ځای شو څخه په سلو کې 3 شپېته د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې او یو شمېر نورې په جلال آباد ښار او کامې ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې ویلي چې بې ځای شو ته د مرستو لړۍ دوام لري. د ایران پولیسو د کارګرانو د حقونو لسګونه فعالان او دوه خبریالان نیولې دي. دا کسان پرون د مای په لومړۍ نیټه چې د کارګر له نړیوالې ورځې سره سمون لري نیول شوي دي. آینی شاهدان و ازادی راډیو ته ویل چې 15 کسان چې زیاتره د تهران د موټر چلوونکو د ټولنې غړي وو د پارلمان د ودانۍ مخ ته د مظاهرې پر مهال ونیول شول. په ثبت شو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې مظاهره چیان د بیو د لوړوالي او انفلاسیون پر ضد شعارونه ورکوي. پر ایران د امریکا د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او په عمومي ډول د کار روزګار زمینه هم محدوده شوې ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې نوی چارواکي په شمال لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلې زی سارن لپاره له خاص سیستم څخه کار اخلي. هیومن رائټس واچ وایي چې نوی مقامات د دې سیستم لپاره د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زندانی کول لپاره استفاده کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان چې مرکزی په نیویارک کې دی وایي د چین حکومت د دې سیستم لپاره په شینجیان کې عادي وګړو هم تحقیقات کوي. د دې نوي سیستم په واسطه د مسلمان وګړو په وینا معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم شي. هیومن رائټس واچ وایي د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو ټلیفونونه، موټرونه، پیژند پاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. د چین په شینجیان ولایت کې د اویغور اقلیت په ګډون شاوخوا 14 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. او د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدي بندر تر نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنې کړې و ژغورلې ده. چارواکو نن وویل چې د هپنس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره لوېدلې و او کنټرول یې له لاسه ورکړې و، دوی ته د بیړنۍ مرستې غوښتنه شوې. دا پیښه د جدي جنوب په 80 کیلومترۍ کې شوې ده.
دوستانو خبرونو ملزادې راډیو نو اوریدل وړاندې به په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات واورئ. د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې نن څلورمه ورځ وه چې پکې د دې جرګې د بیلابیلو کمیټو د نتایجو بحثونه په عمومي غونډه کې شریک شول. دا نننۍ غونډې حال بدل کو. دا به مو اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اسعار له شاملولو هرکلی کړی دی. افغان حکومت د سیګار د وروستي رپورټ په اړه چې د سولې پروسې په اړه یې پکې اندېښنې ښودلي عکس العمل ښودلی دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم در اورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د ایران له هغه هڅو خبرو چې وایي د سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې کوي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې زموږ په تیرو خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې نن څلورمه ورځ وه. د په څلورمه ورځ باندې په دې جرګه کې د بیلابیلو کمیټو د بحثونو نتایج په عمومي غونډه کې شریک شول. دا چې د دغه بحثونه اوس پای ته رسیدلی دي نه دي رسیدلی، او دا چې د غونډې یا دغه جرګې وروستۍ پریکړه به کله کیږي، وروستۍ پریکړه لیکه وړاندیزونه به کله را مخې ته کیږي، دا ټول هغه موضوعات دي چې زما همکار اکرم الله اکرام څارلی دي. هم دا اوس د کابل سټوډیو نه پرې معلومات راکوي. اکرام صاحب مهرباني وکړئ.
د حکومت او طالبانو ترمنځ تر روژې پورې اوربند د حکومتي مشرانو او سیاسيونو یووالی د طالبانو پر وړاندې د یو صف جوړول په افغانستان کې دننه طالبانو ته د سیاسي دفتر ورکول او د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د سازمان نظارت د یادې جرګې د کمیټو وړاندیزونه وو. د یوې کمیټې غړي فیض الله جلال د کمیټې د راپور ورکولو پر مهال وویل دی وایي دغه ملي جرګې ته وړاندیز کوم چې د سولې مشري د افغان حکومت او د ملګرو ملتو سازمان پورې اړه ولري. د افغانستان د څلورو لسیزو جنگ د دې شاهد دی چې هیڅ هیواد په افغانستان کې په یوازې ځان سوله نشي راوستلی. د افغانستان سوله د ملي ځواکونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو رښتینې او مؤثرې همکارۍ پورې اړه لري. همداشان د یو شمیر نورو کمیټو په وړاندیزونو کې راغلي طالبان مجبور دي چې اساسي قانون ته درناوی وکړي، د ښځو حقونه او د دیموکراسۍ او د بیان ازادي دي د تل لپاره خوندي شي. له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوی باید یو واحد نظر ولري چې دغه مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي. ګاونډي هیوادونه باید سولې ته د طالبانو په هڅولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. امریکا، د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان په سوله کې ښکیل هیوادونه باید د دغو خبرو څارنه وکړي. پر طالبانو او د دوی پر تمویلونکو ډلو او هیوادونو باید ملي او نړیوال فشارونه راوړل شي. کوم طالبان چې له سولې سره یو ځای کیږي باید کارموندنې ته پام وشي. د خالد او الفتح عملیات دی ودرول شي او جنگ دی بند شي. غیر مسؤول وسلوال ډلې باید منحل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د انحلال سرګندونې مردودې دي او له بیا مطرح کېدو باید ډډه وشي. انتخابات باید په ټاکلي وخت سره شي او هیڅ بل موضوعي ځای ونه نیسي. د اسلامي جمهوریت نوم دي د تل لپاره وساتل شي. د سولې مشورتي لوی جرګې غړي وایي حکومت باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د دوی نظریات په پام کې ونیسي. د جرګې او شمیر غړي په دې باور دي چې افغانان هیڅکله هم په شا نه ځي. سمن نوري د شپږمې کمیټې رئیس وایي نامعلومي راتلونکي اندېښمنه کړې ده. دا وایي تیر حالت ته له تګه هیڅ ویره نه لرم. زموږ ډار له دې دی چې په راتلونکي کې کوم نامعلوم او مجهول حالت ته لاړ نه شو او د پردې تر شا د پټو سیاستونو قرباني شو او د هماغه سیاستونو قرباني شو چې زموږ اولادونه د ډاکټر کېدو، انجینر کېدو او معلم کېدو په خوب کې پاتې شي او یو وار بیا سره کفنونه په سر کړو. باور وکړئ دا ځمکه نوره د وینې د تویدنې توانایي نه لري. د سولې د غلوې مشورتي جرګه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا پیل شوه. که څه هم د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسینو دا جرګه تحریم کړې او د انتخاباتي کمپاین بللې، خو ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي وو چې که دې جرګې د انتخاباتي کمپاین بڼه درلودای نو نوم به یې لویه جرګه نه وای. ښاغلي غني ویلي هیله لري چې په دې جرګه کې به له طالبانو سره د سولې د حدودو او چوکاټ په اړه حکومت ته مشورې ورکړل شي. د سولې د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف د پنځشنبې په ورځ د جرګې د کاري کمیټو د راپور ورکولو پر مهال وویل چې د دې جرګې پایلې به په یو هر اړخیز اعلامیه کې اعلان شي. دا وایي دا ټول گزارشونه یو کیږي او د کمیسیون له مشرانو سره شریکیږي. کومه اعلامیه چې د دې جرګې په وروستۍ ورځ به خپریږي تر هغې چې ټول مجلس پر یووالي ته ونه رسیږي نو د اعلامیې په نوم به نه خپریږي. ښاغلي سیاف وویل چې هیڅ ډله او شخص نشي کولی د جرګې په غړو خپلې غوښتنې ومني او یا هم په اعلامیه کې ځای ورکړل شي. ټاکل شوی چې سبا د جمعې په ورځ به د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا او د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د سیګار د ورستی ریپورت پاړه چې د سولې پروسې پاړه په کندخني خودل شوی وای ل طالبانو سره د سولې خبرې به د لاسراوړو ساتلو پوری مشروطی وي. د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بشري ازادي او د ښځو حقونه به د سولې د خبرو قرباني نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار په یو تازه ریپورټ کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې به د بشري حقونو وضعیت متاثره کړي. د اکرام الله اکرام په یو بل ریپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د تیرو 13 کلونو ټولې لاسته راوړنې وساتل شي او د سولې قرباني به نه شي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال وایي امید میسم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه سوله چې افغانستان شاته بیایي افغان دولت او ملت ته د منلو وړ نه ده. د وای هغه سوله چې د خلکو د لاسته راوړنو او ارزښتونو په قیمت وي نو زموږ له نظره دا سوله نه ده بلکې شاتک دی. موږ به هیڅکله له وسلوالو مخالفینو سره په مذاکره کې ارزښتونه قرباني نه کړو او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې د سولې په اړه د ناوړه پیغامونو خبرداری ورکړی. په دغه راپور کې راغلي کله طالبانو سره معامله وشي ممکن بشري په ځانګړي توګه د ښځو حقونه متاثره شي. د دغه راپور په یو بله برخه کې ویل شوي شاید له سولې وروسته په دغه هیواد کې د امریکا په تعمیرونو پانګونه هم زیانمنه شي او تشدد همداسې دوام وکړي. له دې وړاندې یو شمېر افغان چارواکو او فعالو ښځو او د افغانستان متحدو هیوادونو هم بار بار ویلي وو د افغانستان بشري حقونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نه شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي که څه هم له طالبانو سره د سولې معاملې ته اندېښمنې دي خو د دوی په باور شرایطو تغییر کړی او د دوی حقونه به محفوظ وي. له ډلې صفیه صدیقي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ښځې هغه او هم بارنګ په دې هم باور ده چې افغانستان طالبان هم هغه د شل کاله مخکې طالبان نه دي. ولی یو خبره غواړم وکړم هغه دا ده چې د افغانستان ښځه د ټولو نه مخکې د جنګ متضرره ده او اول لاس متضرره ده.
هغه د صدیقي ټینګار کوي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو رول پیاوړی وي او د دوی خبرو ته به غوږ کیښودل کیږي. د سولې مشورتي جرګې کاري کمیټو هم له نورو بیلابیلو مسایلو سره په خوا کې د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتلو ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږم پړاو خبرې روانې دي. د ځینو امریکایي سرچینو په باور د سولې په دغه پړاو خبرو کې په څلورو اساسي برخو، له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې هڅې، اوربند او له افغان حکومت سره د سولې د بین الافغاني خبرو باندې بحثونه کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اظهر د شاملېدو هرکلی کړی. د دې وزارت ویان قیس منګل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جیش محمد ډلې د افغانستان په ځینو حملو کې لاس درلود. په دې اړه به له کابل څخه د رحمت الله افغان په رپورټ کې جزئیات واورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد وسلوال ډلې مشر مسعود اظهر شاملول به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د دغه وزارت وین قیس منګل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مسعود اظهر نه یوازې په افغانستان کې په ځینو حملو کې لاس درلود، بلکې د سیمې امنیت هم ګواښ و.
جیش محمد تور لیست راغلی دی. افغانستان کې په بعضو ولایتو کې دی دغه توریستي عملیات اجرا کړی دی، نو په دې حکله چې دا دی لیست راغی د ډېر ښه کار وشه. دا ډېر ښه شوی دی چې دوی په دې شبکې کې د توریستي په ډلو کې حساب شول. په افغانستان کې دوی فعالیتونه په دې حکله چې دوی ډېر ډلو ته راغلي دي کمښت به پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړ. هر څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسی کولی، شتمنی یې کنګل او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کیږي. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې له القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کیښود. نوموړی په 1994 کال کې د جمو کشمیر په سرینګر کې د هندي ځواکونو له لوري ونیول سو. د دغه ډلې غړیو په 1999 میلادي کال کې له هنه د نیپال پلازمینه کټمنډو ته تلون کې الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور شو چې د تښتول شویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر له زندانه خوشی کړي چې له ازادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه. افغان چارواکي وایي چې دغه ډلې په 1994 المریز کال کې په بلخ کې د هند په قونسلګری باندې په حملې کې لاس درلود. تر ډېره جیش محمد ډله په هند کې په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورنه ده. دغه ډلې د روان میلادي کال د فبروري په 15مه په کشمیر کې د څلوېښت هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی و. هند او پاکستان هم په تور لیست کې د مسعود اظهر له شاملولو هرکلی کړی. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې دولت وزیري وایي چې په تور لیست کې له شاملېدو وروسته پاکستان باید مسعود اظهر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
په ډېرو باندې بندیزونه ولګېږي، مګر بیا په پاکستان کې فعال وي، پاکستان ورسره مرسته کوي، په ښکاره باندې ورباندې بندیزونه وي، مګر په خفا کې یا په پټه کې د پاکستان حکومت یا نظامیان یا ایسای ورسره مرسته کوي. نو کله په حقیقي توګه باندې وي په افغانستان تاثیر ډېر دی، دوی کمزوري کیږي او په افغانستان کې د سولې سره مرسته کولی شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له جیش محمد ډلې سره په خوا کې یو شمېر نورې پاکستانی تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعال دي چې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې شامل کړای شي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ هم رد کړی چې وایي د 2019 میلادي کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر 1.3% لوړ شوی و. د دفاع وزارت ویان قیس منګل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د روان میلادي کال په څو میاشتو کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمیر راکم شوی دی. مرسلین ارسلا له کابل ښار نه یو رپورټ راستولی دی. د یو وشل شوي سرتیري کور ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی.
پدرجان کریم رای گفته که بیس ایوازی بعد دین دادن یارم بو سوتو دنم دو اخیراتا بچه های مردم کل گیش لخمگی شد با بچه ایم سایدی قرامان
دول اسورازی که گی چه دی کورانی خپل زوان غدی لله سور کردی. خود درد او غمی لهم دی کورانی پا غدو که لورای اخکاری. بهرودین دی زنگدو سواکونو پلیکو که دن دی تر سرکاولا تاکرشه و چه دی با دیر شر دی جوان نوی پداو پیل کردی. خدای په هغه ورځ په وزن مرګي بریټ کې وژر شو چې د کورنۍ غړي د کاکا کرا د کوج دی په مرکه ورغلی وو. د بهرودین مور خپل زوی اتل بولی، خو پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې مرستې دې پر خپل ځای وي. حتی تر دې دمه حکومت ورسره غمرازي هم نه ده کړې.
هیچگام ندارم بچه کم گرد بزنه چی میخواییم ای خدا و دولت میخواییم که مخانه ندارم
چه وایم زمک سرمایه او طول هستی یوره دمور نازنین او اتال دویتا میکوشده کوله اما غورتی خپل ورور تا تلفونو کرد چی سنگه شو بیای ما تا زنگ را وواه چی زخمی شویده خورست تایراتو ویل چی بهرودین زوی ده شهید شویده زوی می ده وطن لپار شهید شو زوی می ده خلکو ده شغورو لپار زن قربان کرد.
د بهرودین کورنۍ وای چې هغه د مخابراتو په وزارت کې د وسلوالو په محاصره کې ایثار خلک شغورل چې وسلوالو وواژه. پر مخابراتو وزارت له برید څخه چې د دوو ښځو په ګډون لس تنه وتکې ووژل شول لس ورځې تیریږي. خو د بهرودین مور او پلار چې خپل د ګټې زوی ورکې له لاسه ورکړی لا هم د غم پر ټغر ناست دي. د بهرودین پلار محمد ضیا وایي کله چې دی د پولیسو 220 روغتون څخه د خپل زوی د مړي انتقال ته ورغی نو دې روغتون ته یوازې له یو ولایت څخه د سرتیرو 15 مړي ور وړي وو.
زوی مې موږ له بدخشان څخه کابل ته راوستو ویل هلته جګړه ده پریشانه یم چې ټپي یا ونه وزل سي. له 10,000 افغانیو معاش یې د کور کرایه ورکوله. زما ټوله تمه هغه ته وه که مې کوژده ورته کړې وای نو په زړه کې به مې ارمان نه و پاته. هره ورځ لسګونه ځوانان زما یو زوی دې هم له دې وطنه قربان.
د دې ځوان سرتیری پلار وایي کیدای شي بهرودین د لسګونو هغو سرتیرو له ډلې څخه وي چې هر ورځ په ولایتونو کې وژل کیږي. ومغوښتل چې د دې کورنۍ په وړاندې د دولت د بیغورۍ په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو خو له هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې مشر جان سوبکو په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د 2013 کال د دسمبر میاشتې له نیمایي بیا د 2019 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د افغان ځواکونو د تلفاتو په شمیر کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. په دغه راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تضمین کې پاتې راشي نو افغان ځواکونه به په سختۍ افغانستان او افغانان په خپل کنټرول کې وساتي. د سیګار په راپور کې داسې مهال د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې په وروستیو میاشتو کې په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو په پایله کې د دې ځواکونو د تلفاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې په روان مریض کال کې د درنو جګړو شاهد وو او په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو تلفات له یو لړ غبرګونونو او اندېښنو سره مخ شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل په ځینو ولایتونو کې ګواښونه تاییدوي خو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیروالي خبره نه مني.
تلفاتو په هکله چې د گزارش خپور شوی دی دا زه تایید کوم نه، ځکه چې موږ خپل گزارشو باندې کار کوو. د تلفاتو په هکله د گزارشونو موږ ترتیبوو، فیصدي باسو. دیش په سلنه کې د ډیره لوړه کچه ښیي، دا زه نه تایید کوم، ځکه چې د پخوا په پرتله زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د پخوا په پرتله اوس ډېر پیاوړي شوي دي، زه وایم کمه شوې ده.
دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم شوی خو په دې اړه کره شمیر نه ورکوي. د ښاغلي منګل په خبره اوسمهال د هیواد په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او د دې عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی اوس هم غزنی ته ځو. په غزنی کې په تیرو څه باندې یو کال کې 4 زیارتونه د ناڅرګند کسانو لوري په بمونو الوزول شوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه هم په غزنی کې د شمس بابا په نوم زیارت په بمونو الوزول شوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
دا غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د شمس بابا په نوم زیارت وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولی دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه زیارت وسلوالو طالبانو تېره شپه شاوخوا 3 بجې وران کړی دی. نوري زیاتوي دا په تېر څه باندې یو کال کې 4م زیارت دی چې په بمونو الوزول کېږي.
د غزنی ښار شمال ویدیسته په 15 کیلومتره کې پروت د شمس صاحب په کلی کې 13 شپه شاوخوا 3 بجې وسلوالو د شمس صاحب زیارت کې ماینونه شودلې دي او دغه زیارت په بشپړ توګه نړولې ده. دغه پېښه د طالبانو لخوا رامنځته شوې ده. د په 13 دوه کلونو کې څلورم زیارت ده چې د غزنی په مربوطاتو کې د دوی لخوا متاسفانه شنه نړول کیږي. ولې جدي هڅه روانه ده چې بیرته ژر تر ژره دغه زیارت ودانۍ بیرته ورغول شي.
شمس بابا چې په شمس ګلندې هم یادېږي او ډیری کلیوالي خلک په ځانګړې توګه زیاتې ښځې د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ورته راځي. نو لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي شمس بابا سوونه کلونه وړاندې وفات سوی او د غزنویانو د دورې وروستی تصوفي شخصیت و.
شمس بابا په 1601 میلادي کې لدینړی سترګې پټې کړې دي. هغه د غزنویانو د دورې په وروستیو تصوفینو څخه ګڼل کېده. هغه ته خلکو ډېر ارادت درلود او د هغه دغه تصوفي عرفاني شخصیت خلک اړ کړي وو چې دغه زیارت ته د ارادت له مخې مراجعه وکړي راسي. دوی انګېرله چې دغه زیارت کې د جنو ناروغیو تداوی کېدای شوی.
یاد دی وی چې تر دې وړاندې هم د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د بابا ولی او باول حق صاحب او د غزنی مرکز ته چیرمه د سخی صاحب گزرګه یا د مځای هم په بمونو الوزول سوي وو او د پیښو پړې تر اوسه پورې چا پر غاړه نه داخسته. خو دولتي چارواکي د شمس بابا زیارت ترڅنګ د څلورو واړو زیارتونو پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچوي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د ایران او سعودي عربستان اړیکې. د ایران چارواکي وایي دوی غواړي چې د سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره اړیکې بهتره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې سعودي او قطر د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه هم کړي. د ایران او د خلیج عربي هیوادونو د اړیکو په اړه نور معلومات له عصمت څاروان څخه اورو. راځئ دا ترې واورو چې د ایران او سعودي ترمنځ ستونزې چیرته دي او څنګه حل کېدای شي.
ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي امارات او د هغو له متحدانو سره شي اړیکې غواړي او له هغو یې وغوښتل چې له قطر سره کړکېچ پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا ښې اړیکې لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په دیالوګ کې خبرې کولې هیله څرګنده کړه چې دې ته ورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري. د ایران او سعودي ترمنځ پر سیمه د نفوس پر سر سخته سیالي روانه ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او نیابتي جګړه یې جاري ساتلې ده. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته لدی چې قهرجنو مظاهرچانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل وروړ، له ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهرچان په دې خاطر پر سعودي عربستان په غوسه شوي و چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړ. په 2018 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره سوداګري او ډیپلوماټیکي اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلې شوې، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوې دي. اوس سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکو د جدې بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر شخورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت یې وموند چې د جدې له بندره 80 کیلومتره لیرې و او په هغې کې شپږ ویشت تنه سپاره ماڼوګان او عمله یې چې څلرویشت یې ایرانیان ول وژغورل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رانیو نو ورځ موږ پرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې د اف ام په سل